السلام علیکم لاس پچیشوی احمد شی بریم د از جړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د لښ تر لښ شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکس پاڼه د غم راځي څرګنده کړې او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سېشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کړه شوي کسان وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. هند نن د منموهن سنگ د مړینې له امله ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بیهوش شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 15 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدراعظم و. د هند اوسنی صدراعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د اکسپانډ په یو پیغام کې لیکلي چې ان خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ له کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2011 کال کې کابل ته سفر کړی و. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسنیم واشنس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او توافق لیک لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدي سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سلواکیا صدراعظم رابرټ فیسو څرګنده کړې ده چې هیواد یې د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چیرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلواکیا یې کوربه نه وي. د پوتین ډېر وړاندیزونه تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د منلو نه ښکاري. د 2022 کال را په دیخوا چې روسیې پر اوکران غیر مواجه برید پیل کړی، فیسو د اروپا له ګوتو پشمیرو مشرانو څخه دی چې له پوتین سره یې خپله دوستي ساتلې ده. دا دوستي د دې سبب شوې ده چې زلنسکي او د لویدیځ ګڼ مشران د سلواکیا پر صدراعظم انتقاد وکړي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 363 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاوه محمد غسنفر 2 وکټې او نوید چتران او ظاهر خان 1 وکټه اخیستې ده. دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 360 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدي په 14 پیل شي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادۍ ځپل په شدت سره روان وو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وې. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبریالانو د یو بنسټ راپور ښیي چې په 2024 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 13 پېښې او د خبریالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سومیې ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالانو او رسنیو ته 2024 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی
رسنه د آزادۍ د ځپل بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غوښمیر مخې چې موږ ترلاسه کړي په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیاتې شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور سره غلي چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په 2024 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له خپرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خپرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوي قانون له مخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویرو خپرول منع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا طالبانو په 2024 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پېښې مستندې کړي دي. د یوناما د راپور له مخې دغه پېښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2024 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 256 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 113 پېښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بې پولې خبریالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو ځپل زیات کړي دي.
په تېرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبریالان په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبریالان د مجرمانو په څیر نیولي او زندانی کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې د مخې د افغان خبریالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور پیاوړی.
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2024 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولی له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبان الله د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دی ویلي، خو په خواهی ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمېره آزادو رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زمل علي بشیر يم، د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونی کورسونو ته له تګ څخه منع کړي. د یوه نوي راپور له مخې چې د اکپس ادارې خپور کړی دی، د طالبانو حکومت په تېرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 16 داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بېلابېلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د ښځو د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکي او مدني فعاله وژمه سایل میلمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا زادی راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانش چوبونم که دانشگاه بسته شد.
اولی زمو پر براند د پانتونو دروازه وتړلې چې زمو روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو. خو لدی ورسته زده انګلیسي زبې د زده کړې لپاره کورس ستلم. یو څه می وضعیت ورسره ښه وای وو، خو پرون مکتوب ویل سول چې تر دوه هم امر پورې نور کورس باندې تاسو نور مرزای. زما په ګډون ټول انجونو زړل دا د زده کړو په برخه کې زمو کورسته هیله و او دا هم زمو پر براند وتړل سو.
کورس هم بسته شد.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړی ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترا بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ځای سر دا چې دي مایسه کېږي، د خپل ځان نه یو نه کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې کله چې دي کارونه کې دي احتیاج دي، یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل په خپلو پښو ولاړې نه دي. کله چې د ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په ساتنه دا تاوان ده. سیاسي اغېز یې موږ تاسې وینو. خو د خویندو په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوي چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره میلمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکي او مدني فعاله وژمه سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لومړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې دل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستوي بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی، ستاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو ته او تاسو درنه ملمناته دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولی شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه هم داسې شاته پاتې دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي نه پوه پاتې سي اونې شي کولای چې خپل حق نه خبر سي، حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوی چې تاسو تعلیم وکړئ د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ، د دې معنا چیرې چې هر انسان که هغه ښځه یې که هغه سړی یې هغه باید خپل هغه کوم اساسي حق چې د تعلیم هغه تر رسیدګي وشي کولای. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو، اما له کومه ورځ نه چې طالبان راغلي دي کوم هغه مشکلات چې هغوی مخې ته راوړي او دا بندیزونه یې په کوم اساس باندې چې لګولی هغه نه حقیقت اسلام سره کوم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کوم تړاو لري، دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی صاحب تاسو څخه به بل پوښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په وروستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دا دی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ، ستاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرې قدرمنه میرمنې ته او د راډیو ډېرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کېږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنې په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی دا بار بار په دوه مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلې دا خبرې، نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصول کې نه په اسلامي حصول کې نه په غیر اسلامي حصول کې دا څه یو څه روان دي. تاسو کوم نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي، هیڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار موږ خپلو خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه به بهره کوئ، واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې او اوس یوه مور ده ځلې موران دي لیوان دي، نو دا هغه څه چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي او بنیادي تداب جوړي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده په خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنه ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنه څومره تحصیل گزاره ده دغو سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هیواد په سطحه ورته دقیق شو هم خپل خسرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لرو چې دا حالت باید په هر څه زر ته زره باید دو وضعیت مخه ونیوله شي او تاثیرات یې د سیاسي لحاظه د اقتصادي لحاظه د اجتماعي لحاظه په ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د اوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پېړیو پېړیو په شا ولاړو نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ څوک هر هغه پرمختګ وینئ هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نر او ښځې تلاش کړی دی چې خپل هیواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسوي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نر او ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پس د هغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي هغه خپل مشکلات غټ مشکلات یې لرل اما هېڅ وار یې په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه د خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان حسنې یوازې ته چې ده یو آگاهانه کار دی دا د افغانستان دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي د افغانستان د قدرت ته د افغانستان د آبادۍ نه د افغانستان د سوکالۍ نه د افغانستان دښمنان حراس لري ډار لري وهم لري دغو وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کرد قومونو په کت کې جنګونه جوړ کړل د ژبې په کت کې جنګ جوړ کړ افغانان یې د ژبې په نامه د پښتو د فارسي د تاجکو د پښتو د شیا او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی کې بریالي نه شول. بل اخره د دې خطرناک ترین پلان نن چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانه او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سولې د ثبات په بهره کې په دوه باندې تقریبا په دوه درې کالو یا درې نیمه کالو کې دی بریالي شول چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاش کې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم د افغانستان د خلکو نه په داخل هدف مې په افغانستان په داخل کې دی زه پیم چې دی په حالت کې دی نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده د بیکاری مسله ده نه تنها د ښځو د بیکاری مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو نه چې څومره بیکاری څومره فقر په افغانستان کې روان دی څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درک لرو اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاش کې د افغانستان خلک که په داخل کې د کور دننه دي یا که په بهر کې دي د لاسونه سیم کړي وای یو غږ شوي وای او په دوه مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیزه لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستانه بهر هر په افغانستان کې خو د تشکیلات ډېر سخت دي چې کار وکړه اما د افغانستانه بهر تاسو هم شاهدانې د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې په هر کنج کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي ائتلافونه جوړ دي ګوندونه جالبه ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی او په بل هېواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري خو لري چې دی فعالیت وکړي که اصول د دموکراسي دي اما راجستر په حق خونه لري حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به اوس په عملي کېدو کې دی دیوانه نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودرېږي اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان مېرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي دا تصور د افغانستان به خصوص نبینه طبقه نکا چه دا دیتا یو عادی مثلا معلوم شی تکه افغانستان طولنه نرینه سالاره طولنه دو که شک نشته چه حالتا با دیر پیاوری کورنه چه دان دموکراتان بولی زان پا فامده بولی بیا هم پو شکل چه باید خجو تا ارزک تلیری دومره ارزک نو تلیری دا خبر برتا عادی کاری که دا نرینه و تا دا خبر عادی نت کاری دلی بل پا طول دنیا که د افغانستان د کله چې یو غږ جدي ټول بلاس یو کړی و موږ نو یو چې د نظام د تغییر مثلا هدف نه دی دلته اوس په و باندې بس نه دی ضرور هم نه دی بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان صحیح ونه شي د مسلې ته دنا ځواب نه کاغذ جګ نه کا دا مسله یو خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دوکې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کېږي د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي د دو مسؤول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی ته به هر تاریخ ته به جواب کوي مننه
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو واردل چې اغلی نظامی ویل چې د شوزو د ټولنې څخه حسول یوازې شوزو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی زه ستاسو پام وغه راپور تر اړوم د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو کې روغتیاي مرکزونه سته، خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. انجونو ته د اگزیټ د ازموینې اجازه ورنکړل. بیا هم شدینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران سي او د طب په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاس په نظر دا پریکړه د شوزو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدمتونو کې باید نور سهولیتونه ورته رامنځته سي، اسانتیاوې رامنځته سي، خو بیرته یې بیا پر شوزو باندې په خپله بندیز لګولی دی.
وګورئ لکه لنه چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول او اوس همدا څو وخت موده مخکې چې په نرسونو او پارامدیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډېر یوازې پیام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډېر مهربان ده او کومکونه یې ورته کوي. اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ور سره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع کړ او هغه نه پس دوی دغه اقدام وکړو. دوی ته معلوم ده چې همدا اوس مرګ میر د میاند چې کوم دی هغه تقریبا 9 او 10% نه هم زیات شوی دی. شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمو ته ځي آلته بيخي ستنه. دوی ته معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږه بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بیشتر آلته سفرونه کې او په ډیر مشکلاتو باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکوي شهیدان کیږي ټول مخبه خبر دي. بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقاصد لپاره یا سیاسي مقاصد لپاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغوی دوی ته توجه وکړي، دوی ته دوباره د دوی هغه خواستونه چې کومه دي هغه ومني. تیر میاشت امریکا تقریبا 1.3 میلیون ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړه؟ خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي، تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابل کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کړي یورپین پارلمنت. دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي د هغه د نتیجې د وجې د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکتران چې دي هغوی باندې بندیز ولګي. یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، دا هغه کور سیختان کا دغه خاوندی، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونی کی، مجبور ده چې خپل هغه میرمن په بل ملک ته بيتي، مسافر شي، ماجر شي، خوګ سی او ګر شي، هم روحي د نګانا او هم اقتصادي د باندې ځان زخمی کی. نو دا خو پوره زمونږ افغانستان یو کلچرل یا سوسايټي سيستم چې کومه ده زمونږ هغه ټول دی فالج کړای د فاج سوای ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډیر پوهه کوي، صرف دې د پاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوړي خپل هغه مقاصد چې کوم دي، چې ټول توازی خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې نن پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپیژندلای شي. او دوی دا هغه د پاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګي تر څو خپل مقاصد ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دایسي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یو واري تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینې خبرې واوروم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپله سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لامل ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزل وکړي. د ویلې دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته یوړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښې وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویلي د چیر روغتیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکونکو نشتون به څومره لوی ستونزه وي. اغلی نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترین سوي او په زده کړو سمبال شدینه سټاف یا شدینه کارکونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولای سي هغه هم مهم دي.
ډېر اساسي او بنیادي سوال دی چې د هر انسان سره دا پیدا کیږي چې په نورو کې څه تعلق لري، په دواړو پورې تعلق لري. اوسنی وزن چې تاسو افغانستان کې حاکم ده که راشول شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په هغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو، د دو پرابلمو څه وزښته ډېر هغه مخامخ وو او تلاش با د وخت نظامونو دو ته کاچ څه رقم وکړلی شي یو ټیم هغو محل ته دی، حداقلا چې دښمن صدمه ورته ونرسوي، حداقل همې باید په دوی کاه او باغو خلکو ته کومک وکړه.
موږ وی چې دا دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل وکړو چې نرو ښځې تربیه کړي او د لرو پرتو سیمو ته به حتماً موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا مرسته به د دې شکو. نو راغله لوس په دو سوال ځواب کړم. وګوریا چې اوس که د زه خو د افغانستان دننه نه یم چې زه پرې وکړم چې څومره هلته خبر ده، خو که هر څو سوله وي کې که هر څو قراري وي کې چې یو غریبه کورنۍ چې په هو کې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې هده اقل د څلور زرو یا درې زرو یا دوو زرو یا کمو زیاتو کرایه ده په لاس راوړي چې دی د ولسوالۍ نه مرکز وره دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ څه مخامخ کېږي. نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه دی خارج کې دي چې تبن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي، اما هغه د دې ستاس صفوف یې هغه یم خور لري مور لري ښځه لري خپل مریض سره قن کوي ټول خو یې داسې نه دي چې د یو سره ټول لوته دا امکانات برابر دي دی به ټول د خپلې میرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوي کوي. د دو بدبختۍ څه خو د یم لاس ګریوان دي، دا بدبختۍ خو د دې هم ګریوان ته لاس اچولی دی. نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی، بار بار ویل چې ډېر غټ خطر دی. من چې د دوی د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونو د تړلو لو په ذریعه ساتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازي د کورنۍ صلح او ثبات د دغو لارې نه نور هم صدمه ویني. ام که په څوک انت کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري، څومره مواجه کی په کورنۍ کې څه حالت مخې ته راځي، څومره رواني حالتونه هر کس څومره خراب دي. اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کیږي، هغه یو متل هغوی داسې ووژنه چې وینه یې ونه سیاسي. نن هغه رقم وژل کیږي په رواني حالتونه اخته کیږي، ټولنه شاته شاتي، غټه صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر برخه کې لري. دا کومه سره شوې چې دا د سعید نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې چې تو درګه دی خارجي او په رسمیت په پیژن دو کې خو شک نشته دا خبر خو سعید راشي بخ نه د سعید هغه کو. اما دا بدبخت دومره فکر نه کوي چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د هغه مرز چې زای نارینه ته ورسته نشم، دا په کور کې مړکی دا د باینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده. یا دا د واضح خبر ده چې دې ته ښځه ارزښت نه لري، یو انا وی بل خور مور مور ته ارزښت نه لري، صدا مور ته ارزښت نه لري، میرمنې هدف نه ده. نو دې ته خو به ارزښت ده، اما خود تداب و حساس ده افغانستان ته ډیر غټ خطر ده، ډیر غټ خطر ده، ډیر ناخوال لورست تر بلې زیاتی لورست تر بلې به زیات شي. بیا هم چې په دوکې د افغانستان د دښمنانو ډېر غټ لاس دی، د هر لحاظه موږ د هوس د افغانستان خلک وینو چې روانن، هیڅوک که په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي، نو پس ته دو به د څومره نور په رواني حالتونو دی اخته کي، څومره صدمه به د افغانستان خلک نوره ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ځاله به ګرځي هلته ورځ ته بلې به هلته د غلی مسله، د ترور مسله، د قتل مسله. دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخواله منځته راغله او فقر لمن وغوړوله، فقر تغر وغوړوه، هلته ډېرې تباهۍ منځته تللی شي. یعنی زه هیڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی، څومره ناخوالو ته مخ دی. خو اره له چا خبره وي تشلاسه د ما دښمنه، نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت، د یوې لور په صفت، د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تېر کړم چې موږ ډېر تشلاسه یو د دغو یو غچ ناورین په مقابل کې د تشلافی په دو معنا ده چې مو نشو یو کېدلی، یو غږ کېدلی نشو، که یو غږ شوي وای مو نه خارجي ته ضرورت لرو. ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه دي نظامونه یې چې ولاد نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاسته راوړلی شي. موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته بفرمایي؟ نو زه هېڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه آغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازه و تړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته ویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پوري باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت وی بلې اوسیدونکي هم ویل دي چې شذې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولای سي، نجونی هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولای سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کېدلای سي چې یو حل لاره و دغې ستونزې ته را پیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک سته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید ښځې پکې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزې په اړه همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې بسې کله چې ښځې بې تعلیم پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په اړه مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک د پاره یا د افغان ټولنې پرمختګ د پاره نه ده راغلی. هغه دې د پاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کی. افغانستان 40 کال نه بلکې 100 کال وروسته بیسي. اول باید مونږ تاسو په دې پوه شو هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډېر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په اړه یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اولوزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کېږي دا باید مخې ته کړو. صرف په دې چې زه راځم مثلا دلته انټرویو ورکم، خبرې وکم، یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده، څومره چې مونږ کولای شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانی وکړي، که غواړي په افغانستان کې پاتې شي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسي بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حل را ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي، که د پښتانه کلتور لږ مسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي، هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپېژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی، همدا جندر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه په ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووښې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په ممبر کې مولا دا خبرې کوي، په مکتب و مدارسو کې چې الکان دي هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دا دوی اول خپل دښمن وپېژني، طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ څه نه دي. مننه
غلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به غلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لا دی وکړئ روغ جوړ باد خورجانې.
ډیر مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ راووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله دې خوشاله کړم. علي بشیر خور، ډیر خوشاله اسلم چې پاس له ډیر مودې مستاجه واورېدې. زه ستاسو نشانه اورېدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه د تی په برخه کې د خوند ته زمینه برابره کړي، خورجانې چې درس وایي. خو دلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخکې خور زما خور درناوی ورته لرم په ډیر درنښت، ځینې زموږ داسې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې داسې نیوکې کوي خورجانې، چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، دا حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زوم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوند داسې نیوکې باندې کوي، د دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر شي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپله ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم دي په اکثر ولسوالیو کې. زموږ ولسوالي هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې پکښې کړي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د سلوی سزر څخه نیولې د 500 کورنۍ څخه ګرد د غیبو وختن تر راځي خورجان چې درملنه کیږي خمر د حکومت سمل علي بشیر خور دغه یو غشتنه کوي چې دغه لږ دی پر ډیر سلوی زر کور باندې دوه باجانی مسلکی باجانی لږ دی ځکه خورجان دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان مزلدلی دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي بار دغه نور کلینیکو ته خورجان یو ولادت هغه په 15000 افغانۍ په 2000 افغانۍ باندې تر سره کوي چې دا د بیوزل کورنۍ په واسه نه ده پوره نومبر د حکومت خورجانی په درنښت غوښتنه کوي چې کوم خور مثال دی وی چې به اجازه زیرو دغه ته پانتون ته خورجانی هغه شته دی په درو وهل چې په د دې دغه نه مراتی خورجانی هغه د ګرته پر ټول خوند دي محدودیتونه نه لګو کیږي ځکه د افغانستان د خورجانی لکه تاسو په راپور کې اشاره ورته وکړه مجدد په دیدالې د خورجانی چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډیر دی نه برابر کړي بعد برابر خوند دي دغه
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ تاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم اغلی نظامی تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې د ویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ور باندې کوي دا کېداست د دې لامل چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي آیا تاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامسته کړی دی که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامسته کړی دی یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسه سو سرچپنه ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې
ډېر زیاته مننه زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم مننه کوم ته کومه یو شی چې که موږ انتقاد پذیره نه اوسو پرمختګ نشو کړلی اوس سالم انتقاد دی دا غلط انتقاد نه دی دی په خپل کور کې مور لري خور لري مور لري بالاخره دغه هوس دی چې په زور د لاس کورنۍ د څه زور نه راځي چې نظره افغاني ډاکټر تفیس ورکا نو تاسو دغه ټکي ته متوجه اوسئ ولې باید انتقاد وشي او که یو نظام دومره غوي دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونوي چې دغه خلا ده ته په ځان نه پوهېږي پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکړم د مادلین د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحیث دی افغانستان د خلکو او د منحیث دی افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشه د ضرورت سره کورنۍ ورته لري نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن ا به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نشي اچولی راشي کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی داس نړیوالم خپل هدفونه لري ستراتیژیانې لري چې هغوی په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي ا د تا د نورو د ښه د پروا نه لري که یې پروا لرلی په درسته ده نن په افغانستان د بهر ټول غږ کړی دی دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بس دی وګورئ بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږېږي خو آخر خو یو غږ خوشته دی چې دواري نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي نه کې هغه خپل هدف لیدي د تا وطن دی ته پی یو کار دی پی
نو والله موږ په خپل صبر اخستای خپل پخې تم څخه کړای دی او خپل پخا په صبر وی یو خپل ځان په خپل په ګوندو کې موږ خپل ځان په ګوندو هدف خپل دا چې طالب خپل ځان په ګوندو کړای دښمن ته کله یې رښتیا افغان دی او کله دی نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو نو پلانونه مخې ته وړي ځان ته خبر نو انتقاد خو باید وشي که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي په یوه ټولنه کې تشویق نه وي یا حتی په د کور کې چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانه دغه حرکت غلط دی او که هغه یو ښه حرکت وکړ چې دغه حرکت دی ښه دی تاسو وګورئ څومره تغیر ځي منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي نن که د افغانستان ښځې غږ جګې وي مجبورې دي ته وروره زه د تانه سوال کوم دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي څومره یتیمان لرې څومره یتیمان لرې څومره بېوزله خلک لرې څومره بېکاره خلک لرې هغه میرمن چې د سفرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څه کور کوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي هغه څه دي چې باید ومنل شي تاسو باید سترګې پټې نه کوئ په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوي تحلیل ونه کوي چې ولې انتقاد کوي انتقاد ور دي باید انتقاد وشي افغانستان هیڅ قانونه قانون نشاته
بله ډیره مننه اغلی نظامی اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید د دې خبرونې وختم نور پای تر رسید د خپل دواړو ملمنو اغلی وجمه سایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
مستاله دلی زمی تا بانده بایلاله چه جبین مستاله دلی زمی تا بانده بایلاله ساده دل سامیز رکیگی تاماشوم نصبریگی داماشوم نصبریگی ساد مخلی دو پسے اوخ کی میرا وان دی تا پسش لے دلے میں گریوان دے پرکرانا پتو رشبو کے زان دے یا پیغلے ستاد ویستر گے پرانی دی ورانے کبھی مڑے ستر گے او